کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي، په بغلان، بدخشان، پنجشیر او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونوالو ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعاو سخت اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه. د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړه چې هره ورځ د خبریالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، د مدني ټولنې د غړیو او پخوانیو حکومتي کارکوونکو د ورکېدو، غیر قضایي وژنو، خپل سری نیولو، بد چلند، شکنجې او ډله ییزو مجازاتو د ادعاو په اړه راپورونه ترلاسه کوي. طالبان تر دې مخکې هم د ملکیانو په وژلو او بندي کولو تورن شوي دي، خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړي دي. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلی ته ځانګړی الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي چې د چهارشنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلی ته رسولې دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تمه لري د جون په شلمه، یعنی سر له دوشنبې، چین ته هم الوتنې پیل شي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. شاغلی قالیباف همدارنګ په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا غوزن نوې قضیه راپور ورکړل شوی چې ورسره په پاکستان کې سږکال د پولیو د پیښو شمېر 100 ته ورسید. تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. دیورانډ کرښې ته څیرمه په میرالی او د دوسلیپ سیمو کې د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د سیمو اوسېدونکو د پولیو ضد واکسین مخالفت کړی دی. دوه پخواني امریکایي سرتیري چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره د روسیې پر ضد جګړه کوله، د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوي او ویره شته چې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي وي. د 28 کلن انډري هوین او 19 کلن الکساندر درویک خپلوانو ویلي چې دوی روسیې ځل یوه اونۍ مخکې ورسره تماس درلود. دا دوه پخواني امریکایي سرتیري د الاباما ایالت اوسېدونکي دي. د سپین ماڼۍ یو ویان پرون وویل چې دوی د دوو امریکایانو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره سخت کار کوي او دا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ارزوي چې څرګندوي روس پلوه بلتون غوښتونکو ځواکونو لږ تر لږه دوه امریکایان نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس هم خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو له روسیې سره په دې اړه خبرې نه دي کړي او دا راپورونه نه دي تایید شوي. پرایس دا هم ویل چې د دریم امریکایي په اړه راپورونه موجود دي چې په اوکراین کې ځای نه دی معلوم او داسې انګیرل کېږي چې هغه اوکراین ته د وسلو لیږد لپاره سفر کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل د افغان ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. د ریچارډ بنټ د دې څرګندونو جزئیاتو وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د یوناما مشر دی بورالاینس چې د ماموریت موده پای ته رسیدلی وایي هغه حکومتونه چې د ښځو ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی. په نورستان کې د ورو بې تر نورو سیمو زیات شوي ځکه چې لارې خرابې دي.
یو بوج وړه چې د لغمان نخلی د 2200 روپۍ او په یو ومنه بورې د ترمندوله پورې 300 کرا لګیږي.
په دې خبرونه کې مو د افغان خبریالانو له شکایتونو هم خبرو.
ټول خبریالان د دې سر لاس کریواني په ډیرو حالات کې کړه چې ریپورت لیکي تشویش دې ته ویش ته دې عکس العملونه به د دې پر وړاندې څوي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیله تر دې دمه ګام په ګام ښځې له ټولنې ګوښه کړې دي. ریچارډ بنټ پرون ناوخته د اروپا پارلمان ته د افغانستان اړوند خپل راپور وړاندې کاوه او ټینګار یې وکړ چې په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او د دې ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. طالبان د شاغل بنډ څرګندونو په خبرګون کې وای دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې میرمنې فعال دي او دا ډول راپورونه مغرضانه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
په افغانستان کې د دغه هیواد لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي له څو ورځې پاتې کېدو وروسته د اروپا په پارلمان کې د دغه هیواد د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د افغان ښځو په تړاو د نوموړي لاندې ښنو ډکې څرګندونې وروسته له هغې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار لپاره د روان کال د وري په 14مه ریچارډ بینګیت د ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره، پرون پنجشنبه د غبرګولي په 26مه نیټه د اروپا پارلمان ناسته کې افغانستان ته د خپل سفر راپور وړاندې کولو پر مهال اندېښنه وښوده چې طالبانو د خپل حکومت ولې له پایله تر دې دمه افغان ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعالې ونډې ګوښه کړې دي. ښاغلی بنیت په دې ناسته کې وویل
The measures taken by the Taliban step by step since last August fit a pattern of absolute gender segregation and are made and are aimed at making women invisible in society. Their public identities and participation in society are being effectively obliterated.
خغلی بینی ټینګار وکړ چې د مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د اروپا پارلمان ته په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید میرمنو ته حقوق ورکړل شي او کچرته نړیوال په دې برخه کې هڅې ونکړي دا د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی دی وایي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او اقلیتونو ته پکې ونډه ور نکړل شي دوام نشي کولی. اخلي لاینز چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسیدلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د خبرو متن خپور کړی ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پریشتي او دا ترې روانه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او دا حکم نظام ته خي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ور نکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو بي برخې کړل شوې دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په وسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبرا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې لشپګمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرسبورګ په درې ورځني کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرسبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وایي د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبرې وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیر شپه آزادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ښاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوي د ګډون د هدف په اړه وویل:
خاصه هیله او خاص مسایل به زموږ دای چې زموږ ورځ په ورځ د روسیې سره تجارت کمیږي، صادرات هم تقریبا د دیشو لکو ډالر په اندازه دي په کال کې، او یو نیم میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسیې نه. خو موږ دغه وضعیت چې فعلاً په جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوی ده چې مواد غذایي قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زموږ تجاران به د روسي کمپنیو سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړه غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کړو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اژانسته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سوداګر هڅه کوي چې له روسیې څخه د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقه ته ورسیږي. د نورستان اوسیدونکو وایي بیروزګاری او د خوراکي موادو بیو لوړوالی ژوند تریخ کړی دی. د دوی په خبره پروان اقتصادي فخر کې چې له کونړ او یا لغمان څخه د وړو یو بوجۍ نه څلوېشت کیلوي بوجۍ رسوي تر خپلو سیمو پورې، دا ډیره ګرانه ورته تمامېږي ځکه چې لارې هم خرابې دي. له سیمې راپور لرو.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه غرنۍ ولایت ته چې سرکونه خراب دي، د پیر او پلور لپاره کوم غټ بازار هم نه لري، نو خلک اړ دي چې د خوراکي او نوروړینو توکو پسې کونړ، لغمان او جلال آباد ته لاړ شي او لیادو خارونو چې خپل سیمو ته مواد انتقالوي. نو د وړو د یوې 50 کیلوي بوجي قیمت تر 3000 افغانۍ لوړیږي. د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو مولوی عبدالکفیل وایي روزګاری، وچکالی او د خوراکي موادو بای او لوړوالی د ژوند خوند ورته پیګه کړی دی.
یو بوجي وړه چې د لغمان نخلي د 2200 روپے او په یو ومنه بورې د ترمنډوله پورې 300 کرا لګيږي، چې دا 300 کرا ورکې 3000 ته رسیږي او مجبور دی د دکاندار د خرڅ کې په 3400 همدغه شاوخه کې. چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کاربار ونه لري، نو د یو بوجي وړه چې ښکته سي لغمان نه دا ویسي، نو دا چې مقایسه وکي خپل کرا او د شان چې 15000 ته رسیږي.
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای ولړوالي نه دي تنگ کړي، بلکې هټيوالي هم غنو ستونز سره مخ کړي دي. مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګي مټال ولسوالۍ کې هټي لري وای ل جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې زکه زیات ستونزي او تاوانونه غالي چې سرکونه خراب دي، د موټرو کرایانې ګران دي او د توکو بای هم لوړي دي. دوی ټول حکومت خوراکي او نور وړینو توکو د بیو د کنټرول ترڅنګ بیروزګار کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي هم مني چې د نور ولایتونو په پرتلې په ولایت کې غربت زیات او د خوراکي توکو بای هم لوړې دي. د دوی په خبره چې د نرخونو کنټرول باندې بوختي او لمرستندوی ادارو د کومک غوښتونکي دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت د هیواد یو له لری پرتو او له صعب العبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات یې ډیر کم دی او اوسیدونکو بساینه نه کوي. سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګه د خلکو بیروزګاری د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي. موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګه خیریه ټولونو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاري وساتي.
پا په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستۍ وچکالۍ بزګران سخت ځپلي، په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/8 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د شمند اشتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر سرګندونی کړی دی د وینې په ارتباط، یو برخه در سره شریکو.
وینې زموږ استاسو په بدن کې چې کومه ده، دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجوده او همدارنګه ټول غذایي مواد، لکه څرنګه چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایي مواد ته ضرورت لري، همداسې زموږ ستاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایي مواد ته ضرورت لري. د بدن ټول حجرات، هغه قلبي حجرات، هغه د ګردو حجرات، هغه د ینې حجرات، هغه د اعصابو حجرات، هغه د بدن د نورو برخو حجرات، نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایي مواد ته ضرورت لري. همدغه بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي هم غذایی مواد رسیږي، هم د اکسیجن غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې په رګو کې، یعنی هغه شریانی وینه چې پاکه وینه ورته وایي، هغه زموږ ستاسو د بدن ټول برخو ته هم اکسیجن او غذایی مواد رسوي.
بل ته د وینې ورکړه څه ګټه لري، څه زیان؟ چاته وینه ورکړو، ولې وینه ورکړو؟ د دوو سوالونو ځوابونه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر 12:00 بجو وروسته اوریدل شي. متخصص ډاکټر په دې اړه له تاسو سره خپل معلومات شریکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې د ایران پتروکیمیاوي محصولات پلورلی وو. د امریکا متحده ایالات د ایران پر پتروکیمیاوي محصولاتو بندیزونه لګولي او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پتروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اتمی خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي امریکا هغه چینایي، ایرانی او اماراتي شرکتونه په نخښه کړي چې بندیزونو ته له پامه پرته د ایران پتروکیمي محصولات په چین او د ختیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انتونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل ایرانی تبع محمد سعید رکن الدین او چینایي تبع جینګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوي دي. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د پنځشنبه په ورځ وویل د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمی موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه د خبراترو پر میز موافقه شته او کیدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمی موافقې خبرې چې په ویانا کې روانې وي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو او د اتمی انرژۍ د نړیوال ادارې د څارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. لبلی خواه ده ایران ده بحرنوی چار وزارت ده اقتصادی دیپلوماسی مرستیال مهدی سفری ده امریکا ده تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلی چې امریکایان هر ورځ په بیلو بیلو پلمو نوی کسان ده بندیزونو په لیست کې زیاتوي، خو له دې سره سره به د ایران ده پتروکیمیاوي محصولاتو ده پلورلو په برخه کې ستونزې پیښې نشي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې لوبډلې ته له سختې ماتې ورکولو وروسته کابل ته ستنه شوه او په هوایي ډګر کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ګډون د خلکو له هرکلي سره مخامخ شوه. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن درې مهمې مسابقې دي. یوه د ویست انډیز او بنگلادیش ترمنځ ټیسټ میچ ته چې پرون پیل شوی و. په دې لوبه کې د بنگلادیش ټول لوبغاړي په 103 منډو آؤټ شول او ویست انډیز په ځواب کې 95 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. بله لوبه د نیدرلند او انګلند ترمنځ چې لا لوبه نه ده پیل شوې او د هند او جنوبي افریقا ترمنځ هم د شلو ورونو لوبه ده. د نیدرلند او د انګلند ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه ده.
لخبرونو ور اخوا
اوس درډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لورې د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په همدې حال کې د خبریالانو او خبری رسنیو فدراسیون وایي په افغانستان کې د خبریالانو ستونزې بیا بیا له طالب چارواکو سره شریکې کړي، خو لا هم خبریالان په بد وضعیت کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تشویش دې ته وي چې د دې عکسالعملونه به د دې پر وړاندې څه وي.
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنۍ سره د خبريال په توګه دنده لري. وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي ته ویچې لغپرېدو وروسته به سیمه ییز چارواکي په وړاندې څه برګون لري او له دې سره به کوم عمل ترسره کیږي. خغله ولسمل وایي یوازې له دې سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمه ټول خبريالان له ورته اندېښنو سره مخ دي. دوی اوس مهال په دې ولایت کې په کار بوخت خبريالان معلوماتو ته د نه لاسرسي تر څنګ لګنو نور ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه لزند او خان سره مخ کړي.
دوی ځنه ټول خبريالان د جسر لاس کریواني په ډیرو حالات کې کله چې ریپورت لیکي تشويش دي ته ویش ته دي عکسالعملونه به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکسالعمل به د دې ریپورت پر وړاندې څه وي. دې ته ډیر سخت د شویش او ویری چې ماته پر دې رپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي، دا هم خپل ډول محدودیت یا خپل د خبريالانو په زړه کې یو ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسورول، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لوري د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېری خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولی شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولی. دی وایي له خبریالانو سره نه همکاري ښایي د دې لامل شي چې ولایتي خبریالان خپلې دندې پرېږدي.
دا د دې معنا لري چې په کرار کرار سره خبریال یا ژورنالیست دې ته مجبوره کیږي چې له خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د ژورنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خبریالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ییزو چارواکو له لوري ورته ویل شوي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خبره نشي. په دې ولایت کې یو خبریال چې نغواړي د امنیتي اندېښنو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
محدودیتونه چې دي، نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځلې مو کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خبرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو منبعو له طریقه که څه خبروي نو باید داسې څه خبره نشي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې بیا دا کیسه بدله ده. دغه ته په کار بوخت یو شمیر خبريالان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ییز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دی پیښ شوی چې د وی موضوع اړوند دی غوښل شوی وي. په کندوز کې سیمه ییز خبريال نوید الله ازادي راډیو ته وویل
خبر جوړ کړیم، گزارش شروع کړیم به هر ریاست به اداره کې سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا ادارې ته می مراجعه کړې، لمسره همکاري کړې او کلیپ یا غږ راستولې. دغه شاند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بودی گزارش باید لغو شوا، ای را باید کار نکنی.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خبريالان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ییزو طالب چارواکو له لوري آن په مرګ وخل شوی. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوژو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبريالانو خبري بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځنګړي ډول ولایتونو کې خبريالان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دي او د طالبانو له لوري آزاد کار ته نه پرېښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبريالانو ژوند خطر کې دی، لوګي سره مخ دي، له نامنه سره مخ دي، له تهدیدونو سره مخ دي، رواني فشارونو سره مخ دي، بنديانی کی او زورول کی سانسور دي، یعنی ټول هغه ظلم چې له یو چا سره کیږي هغه له بده مرغه د افغان خبري اعلان سره روان
دی. وایي د فدراسیون مسؤلینو په وار وار د خبري اعلان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایله یې نه ده ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې ښایي په یو شمېر ولایتونو کې د سوې تفاهم له امله ستونزې پیدا شوې وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبري اعلان ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې د خبریالانو سره وضعیت ښه ده. البته ځینې جو کې کله کله سوی تفاهمات رامنځته کېږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کېږي معلومات صحیح نقل نه شي. خو موږ بیا هم د اقتصاد فرهنګ د ریاستونو له خوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبریالانو پوښتنې چې ممکن وي ځواب شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبریالانو او خبري رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبریالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه وه چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیې د خبریالانو ملي ټولنې یوې اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبریالانو خپل سری نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. له دې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبریالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسؤل سټیون بیتلر ویلي وو چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اووه میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه.
زه یو تن د ننګرهار نه، موږ د ایران نه را مرس کړو او دلته چې د کارونه نشته دی، قسم نشته دی، طالبان حکومت دی، کار قسم نشته دی ورو، او طالبان ورونه مده هله چې پاسپورټونه ورکی دا لارې خلاص کی کنه دلته کار زمينه برابر کی. زه خپل راغلی د کار بیکار یم، کور را پغاړه دی، پاسپورټونه ویشي نه ور راګوره لارې خلاصې مرزونه مکړي. دا که دا کمالات ده، دا داسې وخت عمر کې نور راغلی لکه دا خلکو چې په موږ راوسته، دا څنګه څه خلک دي، څنګه څه مخلوق دی، دا اسلام دی دته وایي. دا مامورین چې دي دلته دا خلکو ته ډېر تکلیف ورکوي، خلک دا سره ګرمۍ ته ورته ناست دي. دوی دا خپل راکم وړه یا وریجه یو شی چې راوړي دا ژر نه وروېشي. زه د هلمند څه خبر کوم وروره، دغه مامورین ته دا قدر دا زموږ دختر لوړو چارواکو پسې ورسوي، دا قدر دې ورته وایي دا شی د مسلمانانو ته پر وخت ورکوي. که لږ دی که ډېر دی، مسلمانان ټوکر ټوکر دي، زنانه کوچنیان مؤمنان ټول ورته ناست دي.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم، هیله په دې چې تاسو یې نشر کړئ. زموږ د طالبانو وروڼو نه دا خواهش دی چې کومې وعدې تاسو کوئ وروره دا بیا خپل عملي کوئ. تش په کاغذ باندې او تش په خولې وینا باندې نه کیږي وروره، دا خپل عملي کوئ. هیله مې دې مشرانو نه دا ده چې وعدې کوي او عملي کوي. مننه د ازادي رادیو نه.
ګړګۍ خبره کوم د ناوی ولسوالۍ څخه. ما د دغه ګډورو د لوی خېټو څخه غوښتنه ده چې دغه دغه دې د مامورینو څخه چې دغه شبکې د انټرنیټ دا شبکې هیڅ کار نه کوي، دلته ډېرې کمزورې دي. د دغو څخه مې غوښتنه ده د دغه لوی غارانو څخه چې دغه ته یو څه توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
ازادي رادیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیول شي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر په دې خبرونه کې د وینې د ورکړې او په زیان